السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجی دي نن د نه ورځ د 2000 کال د مارچ 18 ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمیر راپورونه لرو 19 پروګرام سروې هم لرو اوریدلې مه روي خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه خبرونه
پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه 14 ته رسیدلی بلکې د وایرس مخنیوي په هدف بلوچستان حکومت بیړنۍ حالت اعلان کړی او امریکا وایي افغانستان کې د موازی حکومت جوړولو مخالفه ده په پېښور کې دا مهال د عوامي نېشنل ګوند په بلنه د پښتنو قومي جرګه روانه ده چې پکې پښتانه قومي مشران سیاستوالان او مدني فعالان ګډون کوي عوامي نېشنل ګوند وایي په دې جرګه کې په قبایلي سیمو کې د ځمک لاندې بمونو ورکو کسانو د پښتنو د وسایلو په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو بحث کیږي بلخو د جرګې ګډونوالو د پښتنو ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین نن مشال لوته ویل
په پښتونخوا کې جرګه مونږ برته خوشاله ګو مونږ وایو دا جرګه کا اسه په کلی کې یو سپینګری هم راغورځي مونږ به بیا هم ورتللو کنه چې څوک هم راغواړي جرګه د پښتونو د اتفاقیت خبروي د مسلو د حل او کولو د پاره یې مشاورت وي دغه خبره ده خوشاینده
وامین شلګون وای د جرګې په پای کې به یو متفقه اعلامیه جاری کوي چې په کې به پښتونو ته دور په خوستونزو د هواري لپاره تګلار اعلانېږي په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه 14 ته رسیدلی بلخو د وایرس د مخنیوي په هدف بلوچستان حکومت بیړنۍ حالت اعلان کړی پرون په کوټه کې د بلوچستان د صحت څانګې مشر ډاکټر فهیم خان اپریدی خبریالانو ته وویل
پروبابلستان کې ایمرجنسی لګیدلې ده څونه چې بارډران دي پر دا بارډران باندې هیلت کیر پرووایډرز ولیاړ دي دوی اور یو سړی چې دا آرډر کړی ده نه نسی دوی ته دوی سکیننګ وکړي وایي ګوري کچیر یو علامات یو شی پکې هغه یو خواته کی او دا نور کم خلک چې را ده نه نسی هغه آیا کوارنټاین کې شي دي
بلوچستان چارواکي وایي چې له ایران ورسانه شوي 4000 خلک یې د کورونا وایرس په شک په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې ساتلي د مارچ تر 9 پورې په ټول نړۍ کې 1,000 خلک په کورونا وایرس اخته شوي او 3,990 کسان د یاد وایرس له وجې مړه شوي دي د خبرو پښتونخوا په ټانګ کې د یو مسجد په نوم پر لته نن په 44 ورځ هم دوام لري دوی په پوځي عملیاتو کې د ورانه شو بازارونو او کورونو لپاره له حکومت معاوضه غواړي د دې پر لتوالو یو مشر شاه فیصل غازی نن مشال لوته ویل چې د مطالباتو تر پوره کېدو پورې به یې درنه روانه وي
دا معاوضی چې کوم فاندینګ دی دا د بهر نه ملکی نه مشتر لژړی هندای خو پاکستان حکومت یې مشتر در کوي همیش در نو جاری وي چې څو پورا دا حقوق د مل معاوضه مشتر ملاو شو یې نه وي
برخو د جنوبي وزستان ډیپټي کمشنر عبدالحمید خټک هم نن مشال ډوتوبل چې په تیرو 4.5 کلونو کې 10,000 خلکو ته معاوضه ورکړل شي او نور ته د ورکولو لپاره کوششونه روان دي پېښور هایکورټ له پوځي عدالتونو د سزا شوو څه باندې 200 ملزمانو په درخواستونو پریکړه د اپریل تر 8 نیټې غځولې د مشال ډو خبریال وایي دغه فیصله نن د پېښور هایکورټ مشر قاضي وقار احمد سیټ او جسټیس اجاز انور وکړه د براسیال کې د چیر پوځي عدالتونو لخوا د ترګري په مقدمو کې د سزا شوو کسانو خپلوانو دغه سزاګانې په پېښور هایکورټ کې چیلنج کړي دی وایي په پوځي عدالتونو کې ورته د خپل دریض بیانولو پوره موقعه نه ده ورکړل شوې بلخو په یاده مقدمه کې د وفاقي حکومت وکیل قاضی بابر ارشاد همدن مشال ډوته ویل چې د اېل مخې د پوځي عدالتونو پریکړې په بل عدالت کې نشي چیلنج کېدی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یونما پر محمد اشرف غنی ته د بیا ولس مشر کېدو د لوړې مبارکي ویلې او له هغه سره یې د ګډ کار کولو هوډ څرګند کړی د یونما په یو خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدمی چی یماموتو له خولې ویل شوی چې دوی په افغانستان کې د یو ټول شموله او ټول منلي حکومت د جوړولو لپاره د ولسمشر غنی د ملي پیوستون د شمنی هرکلی کوي ملګرو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په خپل ټوئیټر ولسمشر غنی ته د لوړی مبارکي ویلي او له نوموړي سره یې د شریک کار کولو لپاره هیله مندي ښودلې پرون په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د دویمې دورې لپاره د ولسمشر د لوړی مراسم وشول د نوموړي سیال او پخواني اجرایی رئیس عبدالله چې د انتخاباتو وروستي نتایج نه مني په جلا او موازی توګه یې د ولسمشرې لوړ وکړه د یو بل خبر لمخې د امریکا د بلون چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن د یو متفق او خپلواک افغانستان په حق کې دی او د موازی حکومت جوړولو مخالفت کوي نوموړي د څرګندونې پرون له هغې څو ساعته وروسته وکړې چې په کابل کې دوه انتخاباتي مخالفانو د لوړې دوه جدا جدا مراسم ترسره کړل. پامپیو ویل امریکا د سیاسي اختلاف حل کول لپاره د طاقت د استعمال په سختۍ سره مخالفت کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په دې اونۍ کې د لږ تر لږه زر طالب بندیانو د خوشې کولو امر وکړي. دا خبر رویټرز خبري ایجنس ورکړی وایي چې لږ تر لږه 500 سرچینو ورته د پخلی کړي. خو د ولسمشر غنی ویاندویانو په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. ملخو د امریکا او طالبان ترمنځ د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونو له افغانستان ابتدایي وتل پیل کړل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سانی لیګیټ پرون ناوخته په یو بیان کې ویل، د افغانستان د اسلامي جمهوریت او امریکا د شریک اعلامیې او د طالبانو امریکا ترمنځ د تړون سره سم یې په 115 ورځو کې افغانستان کې شرایطو ته په پام د امریکایي سرتېرو شمېر 8600 ته راکمول شو کړي. دا مهال په افغانستان کې خواوشا 10,000 امریکي پوځیان میشتي. اټلی د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سفري بندیزونه ټول هیواد ته وغځول. مخکې دا بندیزونه یوازې د هیواد په شمالي برخه کې وو. اسوسیټډ پریس وایي د اټلی وزیر اعظم پرون ناوخته یو فرمان په ترڅ کې له خلکو غوښتي چې د ډېرې ناروغتیا د زیات مهم کار او انتهایي اړتیا نه بغیر دي له هغو سیمو نه نوزی چرته چې اوسیږي. وزیر اعظم د ولسی غونډو فوټبال میچونو ځنډولو امر هم کړی. په اټلی کې تر پرونه پورې د کورونا وایرس کیسونه 9,102 وو او 4,003 کسان د یاد وایرس له وجې مړه شوي دي. او په پاکستان کې سوپر لیګ کې به نن د لاهور کلندرز او پیښور زلمی ترمنځ لوبه وي. ټاکل شوی میچ به د پیښور پر وخت 9:00 پیلېږي. بلخو د پاکستان کرکټ بورډ تېر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي په هدف د میچونو ځنډولو پریکړه به د صحت چارواکو په وینا کوي. تر دې مهال مشال خبرونه او اوس هم د موسم حالو کرن صاحب احمدالله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ او 50 پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې، یو یورو 103 روپۍ 10 پیسې او 104 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 15 شپېته پیسې او 140 روپۍ 95 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ شپېته پیسې او 140 روپۍ 90 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 200 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې په پیښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به اوري د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د پاکستان او ایران ترمنځ لارې لا هم بند دي. بلخوا د بلوچستان چارواکي وایي
اور دې علاوه فتح جنا چیسٹ ہاسپٹل کی ماڈرن لیبارٹری دا آغا ہم اسٹیبلش سو نو الحمد للہ تر اوسه پوری بلوچستان کی بالکل دا کورونا یو کیس چې پازیٹیو نه دراغلی.
عوامی نیشنل گند نن په پیښور کې د پښتون قومي جرګې په نوم یو غونډه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای
څوک هم راغواړي جرګه د پښتنو د اتفاق اتحاد خبروي د مسلو د حل او کولو لپاره یې مشاورت وي. دغه خبره ده خوشاینده.
او پټان کې د یو مسجد په نوم د وزیرستان د ډنګوشو کورونو د مالکانو احتجاج لا هم روان دی.
څلور بند څلوېشت ورځې کېږي چې مسجد کوم پلاتې والې دي. اوس موجوده حکومت موجوده انتظامیه تر نن ورځې پوره د میر مسایل حل کول د پوره یو قدم هم نه دی خوستای.
له مشال سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د کورونا وایرس ته مخنیوي لپاره د پاکستان او ایران ترمنځ لارې لا هم بندې دي. پاکستان له افغانستان سره د چمن لار یو هفته نوره بند ساتي. دا لار تیر او نه هم بند وه. چارواکي وایي په بلوچستان کې له ایران سره پر پوله ځانګړي روغتیايي ډلې او مرکزونه د دې لپاره جوړ کړي دي چې د کورونا وایرس ته خورېدو مخنیوي لپاره د خلکو معاینه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر کوخنه.
د بلوچستان چارواکي د کورونا وایرس له ویرې د ایران سره په پوله له دغه ملک هر ور اوختونکي کس باید طبي معاینه شي. د بلوچستان وزیر اعلی وایان لیاقت شاهوانی د مارچ په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې له ایران ورغلي 4000 خلک یې د کورونا وایرس په شک کې په روغتیایي مرکزونو کې دا مهال ساتلې دي.
پر بارډر باندې 4 کوارنټاین سنټرز موږ استابلیش کړی دي او په دا کوارنټاین سنټر کې دا وخت چې دی 4000 کسان چې دی موجود دي. کوارنټاین چې دی کم پیریډ دی هغه 2 ویکس دی 4 ورځې، چونکی دوی 4 شپې په ټریولینګ کې لګولې دي چې کم ایران څه دوه روان دي، نو 4 هغه مشمار کو او 10 شپې چې دی هغه په بارډر باندې چې کوم کوارنټاین سنټرز دی هلته نیم سوه کیلومیټر بارډر دی، بارډر سیکورټی فورسز دی په های الرټ باندې دی.
لیاقت شاهوانی همدارز وویل چې د کورونا له ویرې د افغانستان سره د چمن لارې تړل د یوې بلې هفتې لپاره غځولې دي. د بیلابیلو مطبوعاتي رپورټونو په بنیاد د 2019 کال په دسمبر کې د چین له اوهان ښار څخه راپیدا شوی دی وایرس د مارچ تر نهمې پورې په ټوله نړۍ کې 1,11,000 خلک اخته کړي او 4,000 یې وژلي دي. پاکستان د چین او ایران سره چې دی وایرس ډیر زیات ځپلي هیوادونه دي سرحد لري، نو ځکه ورسره پولي تړلې دي. په پاکستان کې د مارچ تر نهمې پورې د کورونا وایرس 9 مریضان ثبت شوي دي. دا ټول خلک له ایران او پاکستان ته ورغلي. په دوی کې یو تن په کراچۍ کې تر درملنې وروسته روغ شوی او کور ته لیږل شوی دی. په خبر پختونخوا کې حکومت د عامې روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO په مشوره بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. دلته د دې ادارې مشر ډاکټر سعید اکبر د مارچ په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې د بیړني حالت اعلان د اندېښنې خبره نه ده، بلکې د کارونو د سم هماهنګ کولو لپاره لګول شوې ده. هغه زیاته کړه چې د مارچ له 10 څخه د خیبر پختونخوا حکومت یو داسې ټلیفون نمبر خلکو ته ورکوي چې هغوی پې د مرستې او معلوماتو غوښتلو لپاره وړیا فون کولی شي.
ایمرجنسي مطلب دا نه ده چې پینک کریئټ کول دي، ایمرجنسي مطلب دا ده چې کم ریسپانس دی هغه تاسو ته ښه ملاوېږي. او ان اویرنس کې اوس دغه چې زمونږ سرویلنس آفیسرز دي زمونږ په ډسټرکټ لیول باندې آلریډي پولیو کې کار کوي لګیا دي، موږ هغوی له ابل اوس دلته ټریننګ ورکو. هر یو خپل ډسټرکټ کې او خپل یونین کونسل کې دا سیزونه شروع کړي دي.
قطر او سعودي عرب خپل ملکونو ته له پاکستانه په پروازونو بندیز لګولې دي. تر اوسه پورې د کورونا وایرس درملنه نه ده موندل شوې. ډاکټران وایي د دې نښې ټوخی، زکام، تبه او ساتنګي ده. د روغتیا نړیواله اداره لارښوونه کوي چې له دې وایرس څخه د ځان ساتلو لپاره باید خلک د ورځې 2 ځل خپل لاسونه په صابون ومینځي او د مخ له لمس کونې ډډه وکړي.
اوریدونکو، په بلوچستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په چارو کې بیا هم د بلوچستان حکومت ته هڅو په اړه یو رپورت ترته وړاندې کوو. چارواکو ویلي د کوټې په دوو لویو روغتونونو کې د کورونا وایرس وهلو کسانو د علاج لپاره ځانګړي مرکزونه پرانیستي دي. د چارواکو پرون د کوټې خبریالانو ته دغه مرکزونه هم وښودل. په دې اړه نور معلومات له ایوب ترین نور.
په کوټه کې چارواکو ویلي دي چې د کورونا وایرس د خطر له امله د کوټه په دوو روغتونونو یعنی فاطمه جنا سنټوریم او شیخ زید اسپیټال کې د کورونا وایرس څخه د غزمنو ناروغانو د علاج لپاره مرکزونه پرانیستي دي. د خبره د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاهوانی او د روغتیا د ادارې صوبایي مشر ډاکټر فهیم خان افریدی په کوټه کې و خبریالانو ته دغه وروسته کړی ده. کله چې و دوی ته تیر مازګر دغه مرکزونه ورښکاره کړل، د روغتیا د صوبایي ادارې مشر ډاکټر فهیم خان افریدی وویل چې دوی په شیخ زید اسپیټال کې د کورونا وایرس د ناروغان لپاره د یو سل 40 کټانو څنګه پرانستې ده.
ګورنمنت بلوچستان چې د کورونا وایرس باندې ډیر زیات سیریس ایمرجنسي سچویشن کلیئر کړی دی، پروبه بلوچستان کې ایمرجنسي لګیدلې ده.
د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاهوانی په وینا چې د صوبې په ټولو ولسوالیو کې په غټ اسپیټالو کې به د کورونا وایرس د ناروغانو لپاره دوی د 40 څخه بیا تر 60 پورې کټان ایږدي.
دوه هاسپټل فیسیلټیز هم استابلیش کړی دی. په دې کې بیا آیسولیشن رومز پکښې دي، بیا جلا چې دی وینټیلیټر سہولت هغه جلا دي، هغه علاوه کټس پکښې دي، ماسک پکښې دي، او کم کم کورونا سره متعلق انسټرومنٹس دی، اکوپمنٹس دی چې پی پی ای ورته وای هغه موږ د دې ته درښکارا کړه. او دې علاوه دی فاطمه جنا چیست هاسپټل کې یو ماډرن لیبورټری دا هغه هم استابلیش شو. نو الحمدلله تر اوسه پورې بلوچستان کې بالکل د کورونا یو کیس دی پازیټیو نه دی راغلی.
بلبل پی ډی میل لوري د کوټ په زرګنج کې په سول خیمو باندې یو بل روختون د غزایرون لپاره جوړ شوی دی. څوک چې ویران ته د زیارتو لپاره تللی دي. په کوټه کې د پی ډی ایم د مشر عمران زرکون په وینا چې په دغه ځانګړي روغتون کې دوی د زرو څخه زیات کسان ایښولی سي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د کرونا وایرس څخه د اغېزمنو کسانو شمېره 18 ته رسېدلې ده. د وزیر اعظم لپاره د روغتیا سلاکار ډاکټر ظفر مرزا په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې په دې کې د نو کسانو تعلق د کراچی سره دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا نن راغوښتل شوې پښتنو قومي جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم برخه لري. هغه وایي په پاکستان کې باید د انصاف لپاره د حقیقت معلومولو یو کمیشن جوړ شي. نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال خالد خان مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پښتنه کړې ده چې داسې جرګې د پښتنو د مسایلو د حل لپاره څومره ضروري دي.
هر هغه ډګر، هر هغه میدان، هر هغه دفتر چې د پښتنو د اتفاق اتحاد خبره پکې هیږي، دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده. هر کله موږ د خپل وطن، د خپل خاورې د اتفاق اتحاد خبره زموږ د خوشحالۍ او د سکون باعث جوړیږي. دا زموږ د خوشحالۍ او سکون باعث ځکه جوړیږي چې هم په دې اتفاق اتحاد کې د پښتنو ګټه ده، په دې اتفاق اتحاد کې د پښتنو فائده ده. د دې شخړو نه د وتلو صرف یو ذریعہ ده د پښتنو یونایټیډ فرنٹ، چې هغه په دې خاوره باندې یو متحد، یو مشترک، یو شیرډ کریډیبلټی سره پر مخ لاړ شي. هغه به ولسونو ته فائدہ هم وکي او هغه ولسونو ته فائدہ.
دا تاسو غوښتل چې تاسو دغه یو جرګه رو بلې، یو سیاسي ګوند رو بلې،
ډېره خبره ده چې څوک یم را غواړي په پښتونخوا کې جرګه مونږ برته خوشاله ګو. مونږ وایو دا جرګه که اسې په کلی کې یو سپینګیری هم را غوښتي، مونږ بیا هم ورتللو کنه. چې څوک یم را غواړي جرګه د پښتنو د اتفاق اتحاد خبره وي، د مسلو د حل او کولو د پاره یې مشاورت وي، دغه خبره ده خوشاینده.
تاسو په نس د ټولو لومبه خبره څه پکار ده چې هغه باندې خبرو شي؟
خیر، د پښتنو کیس دومره زیات شو، زیات غښوی دی چې لومبه کیس ته ورته ویلی نشي. دلته هر مسله په خپل ځان باندې ډېر لوی اهمیت لري او د ولسونو د فائدې او د خژوند لپاره یو لار جوړوي. هر مسله داسې ده. نو د پښتنو چې څومره هم مشترکه مسله دي، ابا کې باقي د جنگ په والسر ټروت اند ریکنسلیشن کمیشن چې انټرنیشنل سره نوی جوړ شوی، د دې کې جنگ هیڅ خبره زمونږ په ذهن کې نه ممکن انده چې یو هل طرف ته راشي.
تاسو د لر او بر یو افغان خبره کوي، نو ولته د امن دا کوم پروسه چې روانه ده څومره
د لر او بر افغان وطن کې سولا او امن دا د یو بل سره تړلی دی. کابل چې ورانه دو هم په خبر هم په دزونو چور شو، هم چې کله هلته کاروبار خوي دلته هم کاروبار خوي، تر اوسه پر خلاص پتلونه هم موږ لرو بر یو ځای استعمال وکنه. نو دا وطن د یو بل سره تړلی دی، دغه کاروبار سره تړلی دی، دغه روزګار سره تړلی دی، دغه امن سره تړلی دی، دغه سماج معاشر سره تړلی دی. نو په دې حواله سره ضروری ده چې په بر وطن، په بر افغانستان کې، هلته په افغانستان کې سولا راشي. دا سولا به د دلته پښتنو د فائدې لپاره ډیره زیاته وي، ځکه چې څومره هم هلته جنگونه شوي دي، دلته دغه خاوره کې هغې لپاره یو مورچې، یو سیستم جوړ شوی دی که نه. نو هغه دغه خاوره هم امبیلنس، یعنی بیلنس یې خراب شوی دی، غیر متوازن شوی ده، او هلته هم بیا جنگونه شوي دي او دلته هم شوي. نو چې جنگ ختمیږي، سوله راځي، دا به د پښتون قام لپاره په نړۍ کې څومره پښتانه اوسېږي، د لپاره د خوشحالۍ یو سبب جوړیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په ټانک کې د یو مسجد پروم د روان احتجاجي پر لټ کډونوال وای حکومت ورته ویلی وو چې د مارچ میاشتې تر درې منیټې به د دوی غوښتنې پوره شي، خو په خبره یې چې تر اوسه ورسره هیڅ رابطه نه ده شوې. دا پر لټوال چې د تیرو څلورو څلوېښتو ورځو راهیسې په احتجاج دي، له حکومت غواړي چې په ترهګرۍ ضد جنګ کې د دوی د ورانو شوو کورونو او بازارونو پوره تاوان ورکړي. دوی ویلی د مارچ په مارچ میاشت کې بعد ټول مسجد کام جرګه هم راولي چې راتلونکي لپاره تګلار وټاکي. حکومتي چارواکو بیا ویلي د سیمې اغیزمنو خلکو ته مرستې رسول پیل کړی دی او په ځینو ځایونو کې به سروې له سره کوي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر نه.
نن چرور چرویشتمه ورځ ده چې د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانګ کمپاؤنډ د ورچنې په زرګونه مسعود قبایلیون پر احتجاج لاګیا پلاتیې وهلې دي. دا قبایلیون سواړي په احتجاج کې شامل یو قبایلی اډوکیټ شیرپاو مسعود یایي
چونکې وې سپورا میر مسلې چې کومې دي هغه د سروې په حواله دي. څلور بوندې څلوېښت ورځې کېږي چې مسجد کوم پلاتې والې دي او د ده مطالبه د ده اوز نه شي اروېده. خو اوس موجوده حکومت موجود دا انتظامیه تر نن ورځې پورا د میر مسایل حل کول د پورا یو قدم هنه دی. خوسته
یو بل قبایلی شاه فیصل غازی دغه خبرې په دارنګ مخشه بیایي
د معاوضی چې کیم فاندینګ دی د دې بهر نه ملکینه مشتر لژړی هندای خو پاکستان حکومت دې مشتر نر کوي. ډیر بینتیای می شب دم د افسوس کی چې څوره په ملک شه ادر ادنا شه پته شوی وو د دې مشنا پټکړه دی د هم وړه دی د میش په ملا شه در اسنه دی پته شوی چې مخ ورړوي میش در نو جاری وي چې څو پورا د حقوق د معاوضه مشتا ملاو شو یعنی
د پښتین ژغورنه غورځنګ عبد الوهید دغه باریک شي سې را دی لري وار وای جنې
دا درنه شو چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین دل تاروغ آی او په زراو خلک ورته جمع او دلته تقریر هو کو او دی او ویل چې کډره مشکله شوا کې دای شي زه هر روش دلته بشتره و چاو نور پښتونه هو یو مسجد سره رابطه هندي قدم اسلام مزید سره خروب شوا کومه د میج مطالبه نه منله کې دای شي چې پشاور نه وخلا د کراچي پر چمره پښتونه دی په دا کې سور چگیجی ہاں بیاو حکومت دا سے مسئلہ جوڑا شی چی بیاو دا غیر رکتام کاول دا ورطا دیر مشکل شی
پا دا غا حوالی سرا ما چی دی سولی وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر عبدالحمید خٹک سرا تماس ونی و آغوی پا دا رنگ زواب را کن
دا سروی کما مسئلہ جوڑا دا دا دی پا آور اولو کی منگیایو زکا چی پچھا ریچار سال کی 37,000 خلکو تا خپل پیسی ورورا چی دی آو 89,000 سروی توکنی شوشوی دی دیکی با ٹائم لگی دا پورای اپراس نا دا عمل تیری نو لازم موږ خواهش دی چې زر نظر هغه کار په هفته کې چې موږ ورځ کې وکړو که میاشت کېږي چې موږ هفته کې وکړو دا مسله پولیو سره تړل په یو صورت کې هم قانوني طور باندې اسلامي طور باندې او اخلاقي هیڅ قسم جواز نه جوړیږي چې موږ خپل ماشومان د دې د وجې نه بیمارو ته وسپارو زموږ یو ستونزه نه حل کېږي.
دا دې هم یادوي چې د مسجد ټولو مشرانو د سیاسي ګوندونو نمایندګانو او د پښتین ژغورنې غورځنګ په شمول دا کلکه ټینګه کړې ده چې تر څومره پورې دوی ته خپل جایز حق ورکړی شوی نه وي دوی به خپل احتجاج جاری ساتي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ټانګ.
اوریدونکو تاسو په ټانګ کې د یو مسجد په نوم د وزیرستان د ړنګو شو کورنو د مالکانو د احتجاج په اړه د مشال ریډیو د خبریال اشتیاق علی خان مسجد رپورټ اوریدو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو سعودی عرب اسرائیل او قطر هغو هیوادونو ته تګ راتګ محدود کړی چې کورونا وایرس ځپلی دی. په منځني ختیځ کې د وایرس ناروغانو شمیر 2600 ته رسیدلی دی. ایران تر ټولو زیات ځپلی هیواد دی. د وایرس له کبله پر نړیوال اقتصاد هم ناوړه اغیز پرېوتی او د تیلو قیمتونه په بې ساري توګه راغورځېدلی دي. د اسوسیټډ پریس اجانس د رپورټ لنډی سمون د همکار عبدالحی کاکړ نور.
اسوسیټیډ پریس اجانس وایي سعودي عرب د دوشنبې په ورځ له بحرین، مصر، فرانس، جرمني، عراق، ایټلی، کویت، لبنان، عمان، سپین، شام، جنوبی کوریا، ترکی او متحده عرب امارات سره سمندري او هوایی سفرونه بند کړي دي. د سعودي عرب د کورنۍ چارو وزارت چارواکي په بیان کې ویلي دا ګامې د خپلو خلکو او اوسیدونکو د خوندي کولو په خاطر اخیستې دي. ریاض وار له مخه سرحدونه تړلې دي. سعودي عرب د اسلام مقدسو مقاماتو ته د خلکو پر تګ راتګ هم بندیز لګولی. په اسرائیل کې هم 50 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې له دې وروسته حکومت د مخنیوي ګامونه تیز کړي دي. د هیواد تر دې وړاندې له هغو هیوادونو چې کورونا وایرس ځپلي ورغلي خلکو ته حکم کړی چې تر 14 ورځې پورې ځان خلوت یا قرنټاین کړي. خو د دوشنبه په ورځ وزیر اعظم نتنیاهو وویل دا حکم اوس د هغو خلکو لپاره هم دی چې له هر هیواده اسرائیل ته ورستنیږي. د قطر سرکاري اژانس ویلي دا هیواد به سرلننه سکولونه او یونیورسټیانې وتړي. ایران چې کورونا وایرس زیات ځپلی د وایرس د خورېدو له ویرې شاوخوا 10,000 قیدان خلاص کړي دي. دا خبره د دې هیواد د عدلي میزان اژانس کړې ده. د وایرس له وجې په نړیواله کچه سفرونه کم سوي چې ورسره د تیلو ضرورت هم کم سوي دی. د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو اوپیک او روس 13 اونۍ غونډه کړې وه چې وګوري آیا دوی د تیلو د پیداوار پر کمولو سلا کېږي او کنه. د دې په جواب کې سعودي عرب دړکه ور کړې وه چې د تیلو خپل پیداوار به زیات او قیمت به راکم کړي چې دارنګه په نړیوال بازار کې خپله بایللې برخه بیرته ترلاسه کړي.
زمانم ډاکټر عبدالقدوس ته کرونا وایرس وای د ځان صفائی کولو وسره د ماحول صفائی دا ایو ماسک ملایږي مره خارش نه ځانو ساتي ملګری لګي او به سات پسات یو غړ پوند کې او با سه خپل پکار دي چې ال د سړي همیشه لپاره نوم دي ال سنت پر په صابون باندې دې ځل پکار دي لګ ګرمو بو سره بل چای د ټرین نه ځي ډوډۍ نه اورو نه پس اورو نه مخ کې د لسونه ویزل پکار دي خو خپل ماحول چې صفات تو پرمره واه کو دا ګن من پخ پس صحیح زه ساتو نه یو د دین نه نور بیمارونو باندې په امن کې.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان چارواکو منلي چې لا هم زرګونه پاکستانیان په عرب هیوادونو کې قید دي. پر دوی د نشې توکو د قاچاق غلاو او غیر قانوني استوګنې ترڅنګ ځینې نور تورونه هم دي. حکومت وايي کوشش کوي چې له دې بندیانو سره مرسته وکړي او پاکستان ته یې وروغواړي. خو د قیدیانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وايي چارواکو په دې لړ کې ډیر کار نه دی کړی. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار بشیر واخنو.
پاکستانی چارواکي وای په منځني ختیځ کې د قید پاکستانی بندیانو سره د مرستې لپاره هلې ځلې ډېرې کړې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایندې عائشه فاروقی د مارچ په 9 مشال لیډیو ته ویل کوښښ کوي چې دا قیدیان وکیل او خپلوانو سره د کتو اجازت ولري. دا وای بندیان په بلابلو هیوادونو کې په بلابلو زندانونو کې په بلابلو تورنو قید کړل شوي دي. هغه قیدان چې د سزا موده یې تیره کړې ده پاکستان ته راستانه کړل شوي دي. ځینې داسې دي چې د هغوی سزا بخل شوي او بیرته پاکستان ته راغلي دي. چې کله د بندیانو ضرورت وي نو موږ ورته وکیل نیسو، ځینې نور ضرورتونه یې هم پوره کوو. نو د هر چا مقدمه په قانوني لحاظ یو شان نه وي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پارلمان ته د مارچ په 9 د ورکړو معلوماتو تر مخه په منځني ختیځ هیوادونو کې 6,838 پاکستانیان قید دي. د قومي اسمبلی پر ویب پاڼې خبرو شو د معلوماتو تر مخه په سعودي عرب کې 1,325، په متحده عرب اماراتو کې 2,215، په عمان کې 4,600، په بحرین کې 1,300، په کویت کې 99 او په قطر کې 96 پاکستانیان په زندانونو کې دي. د 2019 کال په فروری کې د سعودي عرب ولید محمد بن سلمان د اسلام آباد د سفر په محل اعلان وکړ چې له 2000 څخه زیات پاکستانی بندیان به خوشی کی. د تحریک انصاف حکومت دا وعده په مطبوعاتو کې ډیره توده وساتله او یو لوی بریا یې وبلله. خو د بندیانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي بندیان په دغه مرشمیر کې نه دي خوشی شوي. د دې ادارې د عامه اړیکو مشر عدنان حیدر د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل د پاکستان بهرنیو چارو وزارت زمونږ په غوښتنه په لاهور های کورټ کې یو لیست جمع کړی دی. د دې لیست مطابق سعودي عرب 509 بندیان پاکستان ته لیږلي دي. خو موږ چې کله د حکومت د دې ادا کرواله معلوم کړ نو یوازې 90 بندیان خوشی شوي دي. په عرب هیوادونو کې ډیری پاکستانیان د نشې موادو د قاچاق په تور نیول شوي. په عربي هیوادونو کې د قاچاق سزا مرګ ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پارلمان ته د ورکړو معلوماتو تر مخه دوی غواړي چې یا د پاکستانی بندیانو سزا وي معاف شي او یا هم په پاکستان کې مقدمه وچلول شي. کله چې مشال ریډیو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت له ویندې عائشی فاروقی څخه له عرب هیوادونو د خوشحو پاکستانی بندیانو د شمیر په اړه پوښتل نو هغه ویل چې په دې لړ کې ورسره شوی وادي پر شوی خو د خلاصو شو قیدیانو شمیر ورسره نه وو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د ماسیګر نږدې 7:30 بجې شوې دي. لند خبرونه د اسرار عالم مومن نور.
په پېښور کې د ماحول د عوامي نشل ګوند په بلنه د پښتنو قومي جرګه واره ده چې پکې پښتانه قومي مشران، سیاستوالان او مدني فعالان ګډون کوي. عوامي نشل ګوند وایي په دې جرګه کې په قبایلي سیمو کې د ځمکې لاندې بمونو ورکو کسانو د پښتنو د وسلو په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو خبرې کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه 14 سره رسیدلي. پر دې وایرس د مخنیوي په هدف بلوچستان حکومت بیړني حالت اعلان کړی. پرون په کوټه کې د بلوچستان د صحت څانګې مشر ډاکټر فهیم خان په دې خبریالانو ته وویل چې له ایرانه ورتان شوي 4000 خلک یې د کورونا وایرس په شک کې په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې ساتلي دي. د مارچ 9 پورې په ټوله نړۍ کې 1,00,000 خلک په کورونا وایرس اخته شوي او 3,990 کسان د یاد وایرس له وجې مړ شوي دي. د خبر په کوم پټان کې د مسجد په نومو پرلت نن په 4:30 ورځ هم دوام لري. د پوځي عملیاتو کې دوران شو بازارونو او کورن لپاره له حکومت موعظه غواړي. د دې پرلت والو یو مشر شاه فیصل غازی نن مشال ډوتول چې د مطالبات تر پوره کېدو پورې به یې تر ناروان دي. پېښور های کورټ ول پوځي عدالتونو د سزا شو څه باندې 200 ملزمانو په درخواستونو پریکړه د اپریل تر 2 غزولي. د مشال د خبريال وای دغه فیصله نن د پېښور های کورټ مشر قاضي وقار احمد سیټ او جسټس اجازه نور وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه یا دفتر یو نامه پرون محمد اشرف غنی ته د بیا ولسمشر کېدو د لوړې مبارکي ویلو له هغه سره یې د ګډ کار کولو هوډ څرګند کړی. یو نامه په یو خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له خولې ویل شوي چې دوی په افغانستان کې د یو ټول شموله او ټول منلي حکومت د جوړولو لپاره د ولسمشر غنی د دلی په وسیله د شمنې هرکلی کوي.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروګرام کې درته زم علي حمیر زاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په پروګرام کې له افغانستان نه مجتا باران میلمنه ده. مجتا یوه شاعره ده او یوه شعري ټولګه چاپ شوې ده. د دې ترڅنګ مجتا د طب زده کوونکې ده او په یو سکول کې استاذه هم ده. نن په پروګرام کې له مجتا باران سره خبرې کوو. تاسو هم را سره په خبرونه کې ضرور برخه واخلئ او کله میلمنه سپوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون او وایبر شمیرې او د سکایپ په تولی کې په لږ سات کې له میلمنه سره نیغ په نیغه خبرې کوو. د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 15 شپک سوا وصل ویخت سلور سوا شپک نوی
پر سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مدا
مشال راڈیو
تر سنگ یه دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر هم لکل پیغام پریخو دیشه
تاسو مشال ریڈیو تا غوږ یې مونږ سره نن په سروې پروګرام کې ال افغانستان نه مجتباران ملمنه ده له یې سره مو اړیکه ټینګه شوې ده ورته ستړې مه شي وایو السلام علیکم مجتبا مننه
سلامونه وړاندې کوم ملیحه میرزاده صاحب تاسو ته د مشال ریډیو درنو کارکونکو د سر بخښلو نه خبر ورم مینواله ته
ډېر
چې ټول وروغ جوړ او د ژوند پر ناخوالو بللاسي
ډېر مننه مونږ خوشاله یو بالکل ټیک ټاک امید کوو چې تاسو به هم صحت خوي خیا تاسو
مننه کوم.
نو مشتا باران مونږ سره نن ملمنه دا اوریدونکو تاسو په دې خبرونه کې مونږ ته زنګ وهلی شعر تپوسو کې د مجدینه دا غوی د ادبی هلو زلو په حق لا او نور څه تپوسونه کول غواړم. نو په اسکایپ او وایبر او دا نورې ټلیفوني شمیرې چې د مشال ریډیو دي نو کولی شئ تاسو چې مونږ سره اړیکه ټینګه کړئ. هم لو پښتنو خویندو ته به په تېر وایي چې هغه هم په دې خبرونه کې مونږ سره برخوالي. نو مجدا دا نیم ساعت چې دې دا مونږ تاسو ته ځانګړې کړې دي نو تپوسونه به پیل کم تاسو نه. لومړی تپوس به دا وکم چې د افغانستان له کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی، چیرته پاتې کیږي او د خپلو زده کړو په اړه راته ووایه.
زه شیم د افغانستان ننګرهار ولایت مرکز نه یم، جلال آباد ښار نه یم، همالته اوسېږم او تعلیم فلحال زه د میډیکل اسټوډنټ وم او خو د سوره کېږي زه فارغه شوم، یعنی د ساینس هیلت انسټیټیوټ نه فارغه شوم.
ښه، ډېر ښه، تاسو ته مبارکي وایو چې تاسو فراغت ترلاسه کو. او څنګه راتلونکي کې څه پلان دی؟
مننه کوم. راتلونکي کې مې پلان دی چې زه طب هم شروع کوم، ځکه چې ساینس هیلت انسټیټیوټ خو صرف دوه کاله یې، له دې نه وروسته نورې زده کړې 5 کلن کې دی زما پلان دی.
خیر، به دې خو به بیا خبرې کوو. خو لکه را به شو ستاسو شاعرۍ طرف ته، نو اورېدونکي به هم اورېدل غواړي. څو کاله شو مجدا باران چې تاسو شاعري کوئ؟ ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی دی کنه؟
او کتاب مې چاپ شوی موده کې چې د مالدین باران په نوم دی. او زما شاعري تقریبا ما مخکې هم ویلې چې د مکتب د دورې نه چې ما باید ځینې ترانې لیکو، ځینې بیتونه به مې لیکل. هغه نه وروسته چې زه له مکتب نه فارغه شوم ما په غزل لیکلو او نظم لیکلو پیل وکړ. یعنی دوه کاله درې کاله تقریبا کېږي چې ما په غزل لیکلو او نظم لیکلو پیل کړی.
ډېر ښه، ډېر ښه. نو ستاسو لکه کورنۍ ادبي کورنۍ ده، که ستاسو ناسته پاسته د ادبي خلکو سره ونو په تاسو اثر و او کنه؟ دا ستاسو خود عادت صلاحیت ته چې الله تاسو له درکړي.
زما په اند دا خو څه خود عادت صلاحیت دی، بل دا یو شوق دی، علاقه دی چې د انسان یو څه سره علاقه پیدا شي. ما به زیاتره شعرونه کتابونه مطالعه کول، اما نو چې علاقه مې ورسره پیدا شوه.
خو تاسو حساسه یې، حساسه شاعره یې؟
حساسه هغه به نه پوهیم، د شعرونو نه به پته لګي. اطمان تبن چې شاعران ټول حساس وي، چې طبیعت کې ګوري، خپل شاوخوا ګوري، له هغه نه یو ډول متاثره کېږي او بالاخره پایلې داره چې یو شعر لیکي له هغه نه.
ډېر ښه، ډېر ښه. نو کوم وخت کې ستاسو شعرونه زیات ښه راځي؟ لکه چې چپه چپتیا او کنه په شپې مهال چې لکه خلک ویده یې په آرام او کنه، چې کوم وخت هم راشي دا بس ستاسو لکه د الله طرف نه.
شعر خو هغه څه وایي زما په نظر یو آمد دی، یو آورد دی. هغه آورد کې ځینې شاعران هڅه کوي چې شعر ولیکي، زما په نظر هغه شعر بیا ښه نه راځي. ویم لیکي هغه په اورېدونکي دومره ښه نه لګي، خو هغه آمد چې دی کله یو الهام کېږي او کله چې زه خفه اوسم هغه آمد او الهام چې وشي بیا په هغه کې شعر ښه راځي او اوریدونکي هم ورنه متاثره کیږي. همدارنګه شعر ډیر ښه راځي.
ډیر ښه، مطلب دا چې تاسو سره به کاغذ او قلم هر وخت موجود وي؟ ها،
او چې کاغذ او قلم نه او فون کې خو هیڅ نوټ شته.
خو نن سبا خو ډیجیټل دور دی، نو د ډیجیټل دور نه به تاسو استفاده حاصلوي. نو خیر مجدي، دغه ستاسو په شاعرۍ کې د څه عکاسي کیږي؟ په څه باندې زیات تر شعرونه تاسو لیکئ؟
زما شاعري بیلابیل اړخونه لري. زیاتره کې ما د سولې خبرې راخستې، ځینې چې دي مثلا ما دا کې نظمونه دي چې ما د افغانستان تاریخ پاړه لیکلي، او نور بیلابیل اړخونه لري چې زه مطالعه کوم. اړ ډول خبرې زما په شعرونو کې شته، هم د ټولنې ناخوالې پکې شته، ځینې شاعر شوق شعرونه هم پکې وي.
صحیح ځکه چې افغانستان کې مال ډیرو شاعرانو سره داسې مرکې کړې دي چې خزینه شاعران دي نو غوي زیاتره هم دغه وایي کې چې چار چا پیرشل کې چې حالات دي بیا په افغانستان کې بیا د جګړې د اغیز او د دې خبره کینو تاسو غنې لکه چې صرف هم دا حالات تاسو دې ته مجبور کړی چې هم د سولې پاړه ولیکې د ټولنې ناخوالو پاړه ولیکې د خصو حقوقو باندې تاسو څه کله لیکلي
د خوځو حکومت سید هغه چې موږ د څار چاپېلې یا جګړې نه متاثر کیږو په پیله کې شي لیکو ما هڅه کړې چې داسې شي نو ولې کوم چې هغه نه هیلې نشي په انسان یعنی یو خپ پیغام ولري خلک وه حسابي یا هم د ټولنې د وګړو ترمنځ یو خاص کار رامنځته کړم یا هغه د سلفې په اړه چې ما کوم شي نه لیکلې هغه خپل د ټولنې د خلکو ترمنځ یو سولیز افکار رامنځته کولای شي نو ما هڅه کړې چې له نهیلې او د جنګونو له خبر نه په خپل شعرونو کې خودداري وکړم او پاتې شو بل څه پوښتنه هم وکړم
عمدغه پوښتنه مې وکړه او بیا بل تپوس پزتا سنم ستاسو د کتاب پاړه ته وکما چې مالګین باران تاسو ذکر وکړو کنه ستاسو شعري ټولګه ده نو په دې کې زیاتره تاسو څه قسمه شعرونه لیکلي هم لکه مختلف دي لکه د افغانستان د حالات او د شانتي د ټولنې
مختلف شیونه دلته ما استیمه ویل نظمونه مشته غزلونه مشته چې نظمونه مې په بیلابیل موضوعات را څرخي غزلونه مې په بیلابیل موضوعات را څرخي یعنی یو خاص موضوع ما پکې نه دی ساتلې
صحیح او نثر طرف تم کله پام شوی دی
نثر طرف ته د څه خاص توجه نه لرم کله کله کلاندې لیکنه وکم ادبي ټوټې ولیکم خو خاص نه دی نشر کړیو نه
خا 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 او سوک دسی استاز مشته چه استازو شایری و گوری یا خام خدا چه خوستن سوک نسوک استاز وی اینو استازو سوک استاز شتا چه تاسوی ذکر کول گواری؟
ولا زه خو وایم چې هر انسان باید خپل د ځان استاد شي زه چې شعر لیکم یو ځل بیا خپل اور باندې کره کتنه کوم کیدای شي ځینې وخت نظر واخلم له باز نه چې دا څنګه شعر دی کوم اشتباه مې پکې نه ده کړی ځکه چې زما په شعرونو کې کچر تا یو نیم اشتباه یا غلطی هم وی هغه بګرامایي ځکه زما ژبه دری ده او زه په پښتو کې لیکل وکم نو شاید کوم تېروتنه رانه وشي د ګرامري لحاظ چې مذکر او مونث صغیر یا جمع او مفرد ده همدغه کې نور د خاص نشته په کې ستنه
ها ها او چې لومړی شعر کله تاسو لیکلو نو تاسو د کورنۍ ردی عمل څنګه ولکه کور کې خو تاسو ته مشکل نه
نه نه ما چې لمرني وختونو کې سکول لوره کې کوم ترانه لیکو یا شیونه به مې لیکو هغه به منځنۍ کورنۍ تشویقولم پلار به مې تشویقولم چې خپل درسونه وایي خو د هغه نه علاوه ته نوره مطالعه هم کوه د شعر په برخه کې نور اضافي معلومات وي خو ته باید مطالعه درس پاړه ولرې
خا مطلب تاسو وایئ چې تاسو د بابا او د کورنۍ ملاتړ تاسو ته حاصل دي نو تاسو وکولی شو چې خپلې د شاعرۍ ته تاسو دوام ورکړئ نو د دې سره اوریدونکو ته به وایو چې مجدا د شاعرۍ ترڅنګ د طب زده کوونکي هم ده خیر هغه باندې به هم بیا تاسو نه روسته تاسوونه کو خو د ادبي ناستو غونډو پاړه به تاسو کما چې په افغانستان کې د خزینه او شاعرانو او میرمنو لپاره داسې موکې شته چې دویم پاده بیناستو کې ګډونو کې او داسې وی چې تاسو هم پکې شرکت کوي او تاسو ته داسې موقع په لاس درځي
ادبی ناستې غونډې په افغانستان کې شته دي معمولا په ټولو ولایتونو کې شته او خاص د ښځو لپاره چې دي ادبي بهیرونه چې دي شاید کابل کې وي جلال آباد کې نشته یعنی ننګرهار ولایت کې هغه داسې مشاعرې کله کله جوړېږي یا ادبي بهیرونه چې هلته صرف نارینه ځي اغه ماحول داسې ماحول وی چې کورنۍ خپل شاعران لونو ته انجونو ته اجازه نه ورکوي تل تلاشي ځکه چې آزادې مشاعرې ماحول جوړ نه وي
نو بیا تاسو د دغه بهیرونو کمی احساسوي او دغه د حل لپاره تاسو څه غوره غنې چې په سوشل میډیا لکه اوس کو فیسبوک او دا ډیجیټل نوې دور دی نو په سوشل میډیا یا په انټرنیټ داسې ګروپونه جوړ کړل شي او تاسو دا غینا خزینه شاعرانې چې دی استفاده ته حاصل کړي نو تاسو غنې داسې تاسو هڅه
شته اول خو چې خپل شخص نو ما کله په ادبي ناستو کې یا مشاعرو کې ګډون نه ده کړی، صرف یو دوه درې مشاعرو ته بتلې ما، او پاتې انټرنیټ له لارې چې هغه ادبی گروپونه جوړ شي یا نور دام خو هڅې دي. او که چېرته دننه په ښار کې اطلاعات او کلتور ریاست پاملرنه وکړي، ځینې بهیرونه یوازې د خویندو لپاره جوړ کړي، دام ښه خبره ده.
صحیح صحیح، مطلب تاسو ښه ګڼئ. نو مجتا باران، تاسو نه به یو خواست کو ستاسو زړه ته نږدې کوم داسې یو څو شعرونه یې که تاسو راته هغه ووایه.
سمه ده، ولې نه.
ښه، ارشاد.
یو غزل به تاسو ته وړاندې کړم. وایي: ځوانانو پاڅېږي وطن آباد کړي، کار په کار دی. ځوانانو پاڅېږي وطن آباد کړي، کار په کار دی، هسې روزګار مه ګرځې، دلته څه روزګار په کار دی.
ډېر ښه.
غزل غزل به شي دا سیمه سندریزه به شي، غزل غزل به شي دا سیمه سندریزه به شي، راټول بیتونه به کړو ښکلی یک هزار په کار دی.
ډېر ښایسته.
د سپیلنو غوندې ښایست نه یې چې ځان لوګی کړي، د سپیلنو غوندې ښایست نه یې چې ځان لوګی کړي، داسې یو مشر او خادم په ننګرهار په کار دی. جګړه به ورکه شي ما خوب لیدلې سوله راځي، جګړه به ورکه شي ما خوب لیدلې سوله راځي، خو بس راتلو ته یې لږ نور هم انتظار په کار دی.
ډېر ښه.
د سیند له شور نه سمندر طرف ته مزه مزدې، مننه. د سیند له شور نه سمندر طرف ته مزه مزدې، د سمندر له خاموشۍ نه دلهار ډار په کار دی، د سمندر له خاموشۍ نه دلهار ډار په کار دی.
ډېر ښایسته، ماشاءالله ماشاءالله، الله تاسو له
ډېر مننه،
ډیر صلاحیت درکړی دی، مونږ ډیر خوند ترې واخستو. مجدي، تاسو په لاینو سه مونږ سره یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، نو ګورو چې تاسو څه تپوس کول غواړي. صحیح شو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اغلی ملی حامد زاده بیبی، تاسو ته او همدغه شانتي دغه پتمنی ملمنی مجدا باران بیبی ته زما سیماب لخوا ملکړن ډېر ډېر سلامونه احترامات.
وعلیکم السلام لیاقت علی سیماب، ډېر 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 مننه ستاسو په شرکت، یو ځل بیا خوشاله شو ست پوس کول غواړي.
ډېر زیاته مننه جی. زه به چې کوم دینو پښتنه دا کوم چې دی چون طب محاصل دي، او زه ګورم چې یاره دغه تقریبا چې کوم څومره هم ساينسي سبجیکټ دي، نو دا بیا د لټریسي سره چې کوم دینو ډېر زیاته ګران دی. چون دغلته په افغانستان کې خو دیو مې چې زمګ زبان چې کوم دینو هغه دری ژبه ده، په پښتو کې خو به دې ته چې کوم دینو خامخا دغه مشکلی. زه دا وایم چې یاره چون دغه لکه نور سبجیکټ هم په پښتو کې تقریبا ویل کیږي، دیو څومره چې کوم دینو یو قسم لا د میډیکل سټوډنټ چې کوم دینو راځي او د پښتو کې چې کوم دینو لکه لټریسي کیا یا شاعری کوي، نو دیو چې کوم دینو دا څنګه احساسوي، دا لکه داسې یو تقریبا زما په خیال باندې چې کوم دینو یو ګران کار یو قسم لګڼل کیږي. دویم دیو د تنقید خبره زه دا وکړم چې مثال په تور شعر چې کوم دینو کوم استادانو ته یا نقادانو ته چې کوم دینو ادیبانو ته هغه وړاندې شي، او د هغې تراشنه او یا یو قسم له داغې هغه چې کوم مطلب یو قسم له پخه طریقه باندې چې کوم دینو هغه تراشلی شي، نو هغه ډېر زیات ښه شعر چې کوم دینو لکه ګڼل کیږي. دیو وایي چې زمونږ لکه استاد نشته دی، نو دیو دغه استفاده خو دیو د خپل حده پورې چې کوم دینو یو قسم له خپل ذهن وکي. خو زه دا وایم که پرسک دیو باقاعده چې کندنو استادانو ته آیا د سوشل میډیا د لارې چې کندنو د خپل شیرونه خبره او خلک په چې کندنو تنقید کوي، کنه داسې باقاعده تور چې کندنو دې ته خو زما په خیال زم چې د استاد ضرورتي چې دغه یو قسم له دې چې کوم لیکنه د یا ذهني صلاحیت دې چې دا نور هم خو اوتراشل شي. او دغه خبره زدا کوم چې را دیو دغلته کې چې کندنو یو قسم له مشاعره نه کوي، تنقید چې کندنو دا یو قسم له په ادب کې بزدا وې ما چې دا د دغه په مت کې چې کندنو ډیر زیات یو ښه عمل دی. دیو تنقید ته چې کندنو څنګه نظر کوي او یا دغه کمی څنګه دی محسوسې کنه، په دغه اړه دې نظر غواړم.
ډیر مننه، ډیر مننه. کور مودان او رازو مجدا باران ته خپل به غوي جوابونه ورکړي. جی مجدا،
ها او خو پښتنه وکړه کنه چې څنګه ستا خو مسلک طبابت طرف ته دی او بیا شعر لیکي، دا ګران کار نه دی. نو زه به ووایم چې شعر مې هنر دی او طب مې مسلک دی. نو که یو طرف ته وګورو، زه شاعري د ذوق له مخې کوم، څه چې لیکم هغه زما ذوق دی، خو بل طرف ته چې مسلک دی بیا دا مشکله نه ده. مونږ زیاتره مطالعه مې په طبي بخش کې کوم کنه، یعنی شاعري مطالعه ته دومره پاملرنه نه کوم، صرف شعر لیکم، مطالعه ټوله په طبي مضامینو کې مطالعه کوم، او همدارنګه مسلک ته باید ډېره پاملرنه وشي نسبت ذوق او هنر ته. بل خبره وکړه چې دا
یعنی څنګه ته وای چې زه شیرونه چاته نه ورکوم چې سلای کړي. نو دلته خو زه چې کوم شیر لیکم هغه په سوشل میډیا خپروم، که چېرته کومه نیمګړتیا پکې هغه ماته خپل دوستان ملګري په کمنټ کې لیکي او پاتې شو د انتقاد خبره، نو زه انتقاد پذیره یم. که چېرته کوم انتقاد وي سالم علي وکړي زه یې په سر سترګو منم، خو هغه څه وایي بې ځایه نیوکه پار انسان باندې بدلی.
صحیح صحیح. هو تاسو وایئ چې د اصلاح لپاره یو ښه کنه تعمیري تنقیدی، نو تاسو وایئ چې هغه دې وکړل شي؟ سمه ده. ډېره مننه مجدې، تاسو جوابونه راکړل. را به شو دا تپوس وکم، لکه نورې جینکۍ چې دي د افغانستان پښتنې جینکۍ، هغوی ته تاسو لکه څه ویل غواړئ؟ آیا شاعري کولی شي؟ ښه ده چې شاعري وکړي، دې طرف ته دې راشي او کنه؟
که ورسره ټول خبره په علاقه پورې اړه لري، که ورسره شوق لري علاقه لري، مشکل نشته. راځي چې خپل هر انسان ځان ته پټ استعدادونه لري، باید چې راڅرګندې شي. خپل هغه علم او پوهه چې دا د استعدادیت په شان دی، که چېرته نورو ته ونرسوي تاس وځوي، نو زه زما په فکر کې صبر سره دی نورو ته یې ورسوه. خپل پټ استعدادونه باید هېڅکله موږ پټ ونه ساتو.
صحیح. او مجدې، د دې ترڅنګ تاسو چې څنګه دوی هم ویلې او موږ تاسو په تعارف کې ټول اوریدونکو ته ویل، تاسو د طب محصل یا د میډیکل زده کوونکی یې، نو په دې اړه به تپوس کول غواړم. ما خو د فیوچر یا راتلونکي پلان خو تپوس کو، خو یو تپوس به کول غواړم. هغه تعلیم چې تاسو د طب په شعبه کې د طب په میدان کې حاصلوي، وروسته څه قسمه استفاده حاصلول غواړئ؟ بیا خاص کر د ښځو لپاره تاسو څه پلان لری چی، لکه څه شوبه تاسو خو خول غواړی؟ هغه یو خاص شوبه ای کنه په طب کې؟
البته زما خو هیلث سنتینیټی ټو دی، هغه چې دی بس خو معلومه ده چې نسائی ولایدی بس دی کنه. نو زما پلان هم راتلونکي ته امدا ده چې نسائی ولایدی بس وي ما، او پات شو په دې کې چې زه څنګه باید یا څه باید وکړم، نو دا معلومه خبره ده چې زما هدف به یوازې ټولنې ته خدمت کړي.
ټولنې په خدمت کې دي. نو څه د غنې دا به د خزو پاړه یو تپوس کول غواړم، ټولنه کې د خزو لپاره تاسو څه غنې څه مشکلات دي، او بیا خاص کر افغان میرمنې چې دینو په ټولنه کې څه تکلیفونه لري، او بیا تاسو په کومو سیزونو خفه کیږئ؟
دا یو خو زموږ هغه ټولنیز نورمونه دي، دود دی، زموږ دستور او رواج دی. بل چې دی موږ ګورو دلته د ښځو ځینې نورمونه پخواني شته دي، چې ښځه یا په کور یا په ګور یا ښځو ته یوازې باید اسلامي تعلیمات وکړي. که څه هم پوهه یوازې په اسلامي تعلیماتو پورې محدوده نه ده، خو دلته شته داسې خبرې. بل دا چې دلته امنیت نشته، د ناامنۍ وجه هم ده چې خپل لورګانو ته افغاني ټولنه کې دومره اجازه نه ورکول کېږي چې پلرونو کورنۍ لخوا چې هغوی لاسې تعلیم وکړي یا خپل د خوښې مسلک ته وهڅول شي. که موږ وګورو نجونې چې لګهونکي او د ترحم په زانګو کې لوی شوي انسانانې دي، خو خبره دلته دا ده چې مشکلات همدا امنیتي مشکلات دي، بل ذهني نه جوړ نه دي.
نو دا ذهنونه به کله جوړیږي؟ لکه تاسو څنګه ګڼئ، لکه څه ضروری دا تعلیم او پوهه؟
جی البته چې تعلیم او پوهه ضروری ده، او بل مبارزه پکار ده. باید ځینې خپل حوصله ونه بایلي، همت وکړي، خپل هماغه د خوښې په مهاره مسلک کې چې خوښ وي په هماغه بخش کې خپل مبارزې ته دوام ورکړي.
سمه ده، ډېر ښه. مجدې، یو بل تپوس په دنه وکم. تاسو چونکې شاعري هم کوئ او ستاسو دغه فیلډ دغه شوبه ده، نو ستاسو بلکې ستاسو وی چې ستاسو شوق دی، نو ښه شعر د ښه شعر معیار ته تاسو څنګه ګورئ؟ معیاري شعر څه ته وایي؟
معیاري شعر زما په فکر یوازې دا نه ده چې د شعر وزن او قافیه برابر کړه. پیدا وزن او قافیه باید د شعر برابر وي، خو معیاري شعر هغه دی چې یو ښه پیغام ولري، یو ټولنې ته یو مثبت پیغام ولري، او په هغه کې یو ښه خیال نغښتی وي، ښه تشبیهات پکې وي، او نوی نسل ته یو ښه پیغام ولري. زما په فکر
صحیح او تاسو خود نوې نسل سره کار هم کوي، تاسو په یو سکول کې استاد هم یې، نو د دغه تجربه په اړه راته وایئ ماشومان ته، تاسو څه یو داسې ټکي دي، څه داسې نقطه ده چې تاسو ورته په خپلو زده کړو کې ورخایئ؟
ماشومان ته سوی خون کې خو ټکل درس ورکوي، نو هغه لمرنه کار چې ماشومان ته وخی هغه دا ده چې صداقت مهم دی په هر کار کې، نو خپل چې صادق اوسي. ماشومان ته هم باید صداقت لارښوونه وکړي، که ماشومان د همدې ماشومتوب له دورې په خپل کار کې صادق اوسي، خپل تعلیم په خپله خوښه په صحیح توګه پر مخ بوځي، نو هغوی کولی شي په آینده کې ښه رهبران جوړ شي او همدارنګه یو باصلاحیته کسان ټولنې ته وړاندې شي.
صحیح. او تاسو بیا د خپلو ماشومانو سره رویه څنګه، لکه تاسو نرم مزاج یو کنه سختی تاسو غنی چې ضروری ده؟ پروگرام کې ډیر کم وخت پاتې دی، خوندې او تاسو سره خبرو په اخیره کې به تاسو نه دوته پوسوره کوم، ټول اوریدونکو ته بس پیغام ورکول غواړي، او اخیره کې به یو څو شیرونه نور د پیغام په توګه د تاسو لخوا هغه به اوریدل غواړو.
اور ایدن کې تمه پیغام لري که هم په نندنړي په هر ګوټ کې زما غا غوري راځي چې جګړې ته،
او فکر کو چې زمونږ د ملمنې د ټلیفون اړیکه قطع شو. اوریدونکو او بخې، بس په پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دی، مونږ خو دې وخت کې کوشش مو کو، نو یو څو منټه پاتې دي، نو لمجدې باران څخه ډیره ډیره مننه چې مونږ سره په پروګرام کې حصہ واخسته، که څه هم لبه د مرغه د غوي اخیری پیغام او غا د خوخي اخیری شیرونه چې تاسو لپاره غوي ویل غوښته لغونه شول، لای د پاره ډیره ډیره بخنه غواړو. او بیا هم نننه مجدباران مونږ سره نن په پروګرام کې ملمنه و، افغانستان د ننګرهار ولایت سره تعلق لري، جلال آباد ښار کې اوسېږي، او شیری ټولګه چې دا مالګین باران په نوم هغه چاپ شوی دی، نو تاسو کولی شئ چې دغه کتاب واخلئ او ویل ولی چې مجدا څه قسمه شعرونه لیکي. د دې ترڅنګ مجدا د طب یو زده کوونکی هم ده او په سکول کې هم یو استاد ده. نو اوریدونکو، مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکي کو خبرونو کې به لنور ملمنو سره خبرې کوو، تر هغه د ځان خیال ساتئ، د الله پامان.
ضمانت دے.